قدرمن اوریدن خو د افغانستان د سیاسي چارو چیړونکو کارپو او د ملي پرمختګ د رابری د شورا غړي شاغلی محمد اخا شیرزاد هم د اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون پکر شدی. غواړم د افغانستان د مهم مسایلو په اړه دی نظر وپوښتم. جناب شیرزاد صاحب، تر ارسل عمرې زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. ډیره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې د پاره ومنل.
ډیره زیاته مننه لومړی تاته او استاد کارکونکو ته او دی دی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. مننه تاسو نه چې ماته موقع راکړه او تاسو سره اړیکه کې.
ډیره مننه، مهرباني مو ده. جناب شیرزاد صاحب، په داسې حال کې چې امریکا او روسیا هلی ځلې کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، اما د هلمند او کندهار پیښو چې په هغه کښې جنرال قهرمان او جنرال رازیک او د ملي امنیت رئیس پکښې ووژل سو، دا وښودله چې پاکستان اوس هم دې ته حاضر نه دی چې طالبان سوله وکړي. چې پرون ولسمشر پاکستان ته اخطار هم ورکړي چې باید هغه کسان چې د کندهار حمله تنظیم کړې وه افغانستان ته وسپاري، تاسو په مجموع کې دغه د کندهار پیښه څنګه څېړي او د ولسمشر دا څرګندونې د پاکستان ته به څه ډول یو پیغام وي؟
ډېره زیاته مننه. ما په آن باندې او دلته جزیر نژې په صحنه کې یم او ټول تلویزیونونه او ټول حالات څېړم. زما په آن باندې ولسمشر دا خبره اوایي نه ده کړې. ورئیس امنیت ملي معصوم ستانکزي هم دا خبره د خېټې نه او د ځان نه هم ده کړې. دوی حتماً اسناد لري چې د کندهار پېښه د سرحد نه خواته یعنې په ګاونډي هېواد پاکستان کې پلان شوې وه، او دوی د دې په خاطر باندې چې د دې نه یوه هفته مخکې په سپین بولدک کې د ډیورن په نامنل شوي کرکړه نه کرښه باندې چې دوی اغزن تار کشولو، د دې جنرال لازک او د وسلوال پوځ او د پاکستاني پوځ تر منځ یا د پاکستاني نظامي ګران تر منځ باندې جګړه وشوله، او په جګړه کې دوی ډېر کلک مقاومت وښودلو. په هر صورت باندې همدا ډول په هلمند کې یا مثلا په ټول افغانستان کې په ټوله کې چې یو طرفه زلمی خلیلزاد افغان الله اصله امریکایي ډیپلومات هغه د سولې د هلو ځلو لپاره پاکستان ته افغانستان ته قطر ته یو ځای بل ځای سفرونه کوي او هلې ځلې کوي، او چارواکي خصوصا د په افغانستان کې د سولې عالي شورا د مشرتابه خلک دا خوشبیني کوي چې ګویا طالبان دې ته حاضر شوي دي چې سولې ته غاړه کښېږدي. وایي تر کومه ځای پورې چې معلوم دی پاکستان او د دوی بهرني ملګري هر څوک چې دي دوی ټول چل ول کوي، او دوی تر اوسه پورې دې ته نه دي حاضر چې رښتیا واقعا په افغانستان کې سوله راشي، واقعا په افغانستان کې د جنګ د سرې وینې بندې شي او په عوض باندې سوله راشي او د وسلې د استعمال په ځای باندې قلم او کتاب او مکتب او پوهنتون دا فعاله شي په صحیح توګه باندې او ټول خلک مسؤوله توګه باندې ژوند وکړي. زما په دقیق نظر باندې دا چې اشرف غني پاکستان ته دا خبره وکړه چې باید ما ته هغه ترهګر په لاس را کړي چې دلته یې محاکمه کړو، او پاکستان تر اوسه پورې په دې اړوند باندې هېڅ نه دي ویلي، ځان یې چوپه خوله نیولی دی. دا خپله دې معنا لري چې ګویا افغانستان ته دوی سترګې پټې کړي دي، او د افغانستان استقلالیت او د افغانستان خپلواکي پاکستان هرګز په رسمیت نه پېژني او تل په رڼو سترګو باندې کاره لاسوهنه کوي، او دوی په افغانستان کې ټولې پروژې چې دوی تر نظارت لاندې دي او دوی دا کار عملي کوي. نو د دې په خاطر باندې چې د افغانستان خلک په سوله کې ژوند وکړي، واقعا که غربي واکمنان یا غربي هغه خلک چې په د افغانستان د سولې په تړاو باندې یا په سوله کې مستقیم لاس لري او دوی په رښتیا وغواړي، نو دوی کولی شي چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، کابل کې پیل شي، او دا خلیلزاد یا نور خلک چې د افغانستان باندې د افغانستان د سولې لپاره امریکا د خوانه یا د امریکا د خارجه وزارت د خوانه معذب شوی دی، دوی به ټول مسایل دا د دې چارواکو سره شریک کړي، او کومې فیصلې یا کوم پرمختګونه چې کېږي هغه به یې شریک کړي. دلته چې لیدل کېږي او اورېدل کېږي د افغانستان مشرتابه د دې نه ګیله لري او په شک کې دي چې موږ سره هېڅ مسله نه شریکوي، او هر څه د تړو دروازو تر شا د طالبانو سره سرته رسېږي. او د بلې خوا نه خلیلزاد چې کله په امریکا ته وایي پاکستان ته سفر وکړلو، هلته ورته ټولو نظامي او استخباراتي او دانیوی حکومت ټول ورته وعده ورکړه چې موږ د افغانستان کې د جنگ په ختمولو په سوله کې مرسته کوو. په داسې حال کې چې په خوله باندې خبرې وڅکي، ولې په عمل کې چې ګورې دوی جنگ ته زور ورکوي، دوی شدت ورکوي او د اغزن تار ته او نورو مسلو ته شدت ورکوي. دا کاذب او دروغجنې خبرې دي د پاکستان د چارواکو، او همدارنګه غربیان خصوصا امریکا که وغواړي په امنیت شورا کې باید عاجل د پاکستان استازی راوغواړي، یوه جلسه دایره کړي او عاجل یوه پرېکړه وکړي چې د امنیت شورا او عاجل بین الافغاني جلسې. اوس روسیې دوه میاشتې یوه میاشت مخکې غوښتل چې د طالبانو او د افغان حکومت په شمول باندې او د امریکا د حکومت په شمول باندې په روسیه یا مسکو کې د سولې خبرې وکړي طالبانو په ګډون، ولې افغانانو افغاني حکومت یو تر قسمن هغه وښودله امادګي، ولې امریکا د دې نه ایبا وکړله ګډون یې ونه کړله، هماغه و چې هغه پروسه هم ناکامه شوله. نو زما په نظر باندې ټولې معاملې دي سیاسي، روس خپل اهداف لري او پاکستان خو بیخي ښکاره اهداف لري. هغه اهداف همدا دي چې افغانستان کې یو کمزورې واکمني په واک کې وي او دوی هغه خپلې کومې موخې چې لري هغې ته ورسیږي. نو دا ډول په ګډوډ حالت کې زه خپله خوشبین نه یم چې دا ډول مذاکرې به ډېر زر کې نتیجه ورکړي. اول که په رښتیا سره وغواړي، اول باید اور بند وشي، بین الافغاني مذاکرات شروع شي، دواړو خواوو نه شرطونه وړاندې شي چې طالبان څه غواړي، امریکایان څه غواړي او افغان حکومت او د سولې عالي شورا څه غواړي. سولې عالي شورا هېڅ خبره نه ده او دا جرګې او دا مرکې سره روانې دي. نو په دې حال باندې دومره زه خو ډاډمن نه یم تر اوسه پورې، ځکه چې جنګونو سخت زور اخیستی. نه د ټاکنو په ورځ تاسو ولیدل چې یوازې د کابل په ولایت کې کوم نه لس چاودنې وشولې، خلک وډار کړل چې باید راوي ته رانه شي. ولې تاسو په خوشبختۍ سره چې د افغانستان خلک د دوی د ویرجنو پرېکړو نه ونه ډار شول او راغلل د رایو صندوقونو.
مننه د انتخاباتو په اړه به وروسته سره خبرې ولرو. د کندهار د پیښې په اړه ډول ډول نظرونه موجود دي. یو شمېر داسې ادعا کوي چې د امریکا د جنرال د خوا څخه رازق وژل سوی دی او وایي چې د جنرال رازق او د امریکایي جنرال ترمنځ لفظي شخړه سوې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه دغه ادعا دپاره کوم ثبوت هم نشته، تاسو په دغه اړه څنګه نظر لرئ؟
بلې، دا ډېره دقیقه پوښتنه ده. تاسو خبرې سنار صاحب چې په دې پېښه کې د کندهار والي او د امنیت رئیس او څارندوی قمندان او د 404 زون قمندان نبی الهام چې زما ډېر زیات ګران ملګری دی، د 4 کال را په دې خوا زه پېژنم، دوی سخت ټپیان شول او دوی شهیدان شول. دا دوه ټپیان دي، والي او نبی الهام. نبی الهام پرون په هوش راغی په باګرام شپانه کې او د هغه سره یې مېرمنې هم خبرې کړې وې او موږ هم دوستانو سره خبرې وکړې. دا ډول پېښه، دا لفظي برخورد او دا شی په باب باندې داسې هغه دي افواهات دي، او زه فکر کوم چې دا کوم ثبوت نه لري، ځکه رئیس د امنیت هم په خپلو خبرو کې وویل چې دا پېښه افغا د ډیورنډ نه تنظیم شوې وه، یعنې پاکستان کې تنظیم شوې وه. او همدا ډول هغه څوک چې په دې پېښه کې هلته ټپیان دي، شهیدان خو دې خدای وبخښي، دا ټپیانو نه د معلومات په اساس باندې خبره همدا وه چې پېښه هلته تنظیم شوې وه او دا پېښه تر څېړنې لاندې ده، ځکه چې اشرف غني هم دا خبره وکړه. او پرون د اجرایي رئیس هم د شورا د کابینې غونډه کې د اعلان وکړو چې دا پېښه د بهرنیو ځواکونو په واسطه نه تنظیم شوې ده، نه پلان شوې ده او نه شوې ده. دا پېښه چې شوې ده، دا همدغه بود لري چې ګاونډي هېواد تنظیم کړې وه، او هغوی داسې کسان نه پرېږدي چې د پاکستان ضد رویه ولري او د ډیورنډ کرښه په رسمیت ونه پېژني او همدا ډول د دوی دغه شوم اعمال دا ټول خلکو ته وښيي. یو ځلې پرون ډنډوره خپره شوه چې هله ملا برادر یې خوشي په پلانې خوش کړو. په سال کښې چې بیګا ټول رسنیو وویل چې هغه درواغ ده او هغه د 2003 کال نه را په دې خوا بندي دی. نو په دې لحاظ باندې پاکستان کې نوی حکومت دی که پخواني حکومتونه دي، دوی خپله پالیسي دا ده چې په افغانستان کې سوله تر ډېره وخته را نه شي او تر ډېره وخته بهرني قواوې دلته پاتې شي او تر ډېره وخته د جنګ سرې لمبې دلته هغه شي پلې وساتل شي.
مننه. دا چې ولسمشر کندهار ته ولاړې، یو هلته کرزي و مخکې او ولسمشر وروسته، د هغه ورور چې یو بېسواده او په فساد تورن کس دی پر ځای ټاکلی دی، آیا دا په حکومت کې د ملک التوفی یو بیرته را ژوندی کول نه دي؟
دا کاملا زه خو شخصا درته وایم، په ډېر په ډانکېله درته وایم چې په افغانستان کې چې هر څومره کامیریتونه تیر شوي دي، که پاچاهي تیر شوي دي او که رئیس جمهوران تیر شوي دي، دغسې رئیس جمهور لکه حامد کرزی چې دی او یا داسې امکانات چې امیر کرزي ته د بهرنیانو په واسطه آماده او د افغانستان د عام ولس د میلیونونو ولس په خاطر باندې دا پیسې مصرف نه شولي او دا ملګل ټیپي دا ټوپک سالاري دغه دا ملګل ټیپي دا خلک دا ټول د ده پروژې دي او عملي کوي او دا ډول دغه رازق چې اوس مړ دی د وطن په هغه کې دی هم ټول عمر د اشرف غني یا د حکومت مرکزي حکومت کومنده هېڅکله نه ده منلی دا همیشه د حامد کرزي لکه شخصي هغې چې وي او اوس یو بې سواده ورور او چې هغه نه شي کولی چې حتی یو کلي امنیت ونیسي نو د کندهار غوندې تاریخي ولایت ته چې ډېر لوی ولایت دی او پاکستان سره موږ ډېره اوږده پوله کندهار کښې لرو او بلاخره ډېر بد حالت دي نو دا دی کله کولی چې امنیت وسوي ملک الطایفین هم پسې اوښتې ده دا مثلا مارشال پهیم په خپل مړ مړ شو زوی را وستو په امنیت سره که معاون دی دا خپله ملک الطایفي معنا لري دا مثلا د مسعود عربان ورشه چې مړ کړو ورور یې راغی د اشرف غني ودي دی هغه په حکومت کښې دی کرزي په حکومت کښې لوړ دویم درېیم مقام لرلو همدا ډول دا نور دا ملک الطایفي نه پسې تېره ده خبره دلته هغه څوک چې واقعا د وطن دپاره کار کوي د وطن دپاره ولسونه سره په یو موټی کوي متحد کوي تعصب دا تعصب دا د قومي تعصبونه د همدوی په وخت کښې پیدا شول دا لسانی تعصبونه د دوی په مخ کښې مذهبي تعصبونه د دوی په مخ کښې دا پخوا هر کښې چا نه پېژندل ټول افغانان یو افغان په نامه باندې خپل وطن نه دفاع کوله نو دا زما په اند باندې د یو سیاسي تحلیل کوونکي په حال باندې دا ډېره د تعصب وړ خبره ده او د تعصب وړ ځای دی چې یو سړی لرې کېږي او په یوز باندې بېرته سبا لکه دا سړی دا بې سواده سړی مړ شي یا بې په یوز باندې وړوکی درې کلن زوی مقرریږي یا به بل مقرریږي دا سال کښې چې نه په کندهار کښې نه په افغانستان کښې قحط رجال شته دی مسلکي ډېر ورزیده اکادمیسنان ډېر مسلکي نظامي دکتورین شته دی چې باید ګمارل شوي وای تعصب سره چې هغوی ته هېڅوک زمینه نه مسایي دي هغوی ټول ډلې ډلې تقاوت کوي په هره میاشت کښې 50 کسه 60 کسه تورن جنرال ډګر جنرال جنرال ډګروال چې ډېرې مسلکي وړتیاوې لري هغه تو کوي تقاوت ته یې مجبوروي په کورو کښې نه وي او په یوز باندې داسې بې کفایته یا ځوان خلک چې هېڅ نه تجربه نه لري مسلکي تجربه نه لري هغه په وظیفو باندې ګماري
همدارنګه د رسمي موسسو نومول د دغسې اشخاصو په واسطه چې هغې نه هغه موسسه ویلي نه سواد ولري او نه په دغه کښې شامل وي دغه تاسو څنګه څېړي چې د کندهار د پولیسو اکاډمي د رازق په نامه ونول یا پخوا مثلا د فهیم په نامه د پوهنتون نمول سوی دي په دې اړه ستاسو نظر
دا خو معیاري نه دی زما په نظر باندې دا بېخي هسې د اشخاصو افرادو یا د هغو د کورنیو ته یو خوشحالي ورکوي یو تسلیت او بې ځایه امتیاز ورکوي تاسو وګورئ 30 کلن د سکاو بچی چې په هغه کښې په چارکارو کښې خاوره سوله شوی هغه راوړو یوه تپه یې په هغه ونیوله بله تاریخي تپه د بیمارو رباني مړی پکښې ورخوښ کړو بله تپه تاریخي هغه فهیم ونیوله چې په زرهاو سلهاو جریبه ځمکه ده شاوخوا دیوال ته نه راتاو کړو او باغونه یې پکښې جوړ کړو دلته ټول کارونه د زور او د ټوپک او د هغه دي او دا نور چې دا شپې تېروي شپې تېروي او بس په زور زوروري ده مارشال فهیم د کوم ځای مارشال وو چې مارشالي چا ورکړي دي مارشال دپاره یو معیار معلوم وي چې مارشالي څه وخت اخلي پتې کړي وي چې کړي وي بس د زور ځواکي ده او کېدلی شي چې یو پوهنتون د یو په نامه یادي یوه تپه د بل په نامه یادي یوه اکادمي دي په د نظامي د هغه په نامه یې کندهار هغه کوي دا لارې نور شوینه پرون په خپل سر باندې په پروان کښې خلک راټول شوي وو د پروان واټې د همدې رازق په نوم یاد کړو رازق په دې په لحاظ باندې چې اوس مړ شوی دی شهید دی او په مخامخ مرمۍ باندې لګېدلی دی دی په هر حال باندې ولې که ټول هغې بیکګراونډ وچړی دومره نه وو چې دومره د مثلا امتیازونه ورته ورکول شي یا دا یا هغه یا همداسې ټولو ته که فهیمې دی کابلې دی کابلې دی کابل دی بس د زور کچي ده معیار نهشته دی کار اهل د کار ته نه ورکوي لیاقت پوهه مسلک دودن او وطن پرستي او پاکي دا په نظر کښې نه نیول کېږي بس هر سړی دی او معاملې دي سیاسي معاملې دي سیاسي بل هېڅ شی نهشته
مننه د ولسي جرګې دپاره انتخابات د شنبې او یک شنبې په ورځو کښې ترسره شوله تاسو په مجموع کښې دغه انتخاباتو چې وسوله څنګه څېړي په داسې حال کې چې د تنظیمونو مشرانو اخطارونه ورکړي دي چې دا انتخابات دوی ته د منلو وړ نه دي
دا ډېره ځای پوښتنه ده دا ډېره دقیقه پوښتنه ده په دې افغانستان کښې دا یوه ملي پروسه وه او د انتخاباتو په اړوند باندې زه دومره ویلی شم زه خپله ما بله شمشا تلویزیون کښې هم خبرې وکړې دی هغه وخت چې د کردی په وخت کې یا په نورو وختونو کې انتخابات وشو، تر د هغې نسبت دا انتخابات ښه و. دومره تقلب لکه چې د تشویش وړ وي نه دي، ځکه چې بایومیټریک کېدلو تذکره کې سټیکر لګېدلی وو او لیست و. نواقص موجود و، په نواقص به وروسته وغږېږي. ولې په کل کې د ټول افغانستان کې 92% چې خلکو د رایې پروسه یې مخته لیدلې ده یا کتلې ده بده نه وه، په دې خاطر باندې چې یو سړی تللو ګوتې لګوله په هلته یې په لیست کې، دا لیست د ټولو نه مهم و چې د ټولو سټیکر والاو لیست جوړ شو، او هر چا چې په کوم ځای کې سټیکر لګولی او مالته رایه ورکولی شوه. بیا د هغې نه وروسته بایومیټریک دوه ګوتې لګولې، بیا عکس اخیستلو، بیا د تذکرې عکس اخیستو، بیا د سټیکر عکس اخیستو. د هغې نه وروسته یوه ټاپه راوتله د بایومیټریک نه، او هغه یې په دې د رایې په شا باندې لګول او بیا تللي صندوق تر شا باندې. پروسه یې ډېره ډیموکراتیک وه، هغه چې موږ او تاسو په بیرون هېوادونو کې هم لیدلي دي، داسې وړې وړې استباګانې وي، هغه وړې لاوې چې ناوخته شروع شوې، د رایې پاڼې کمې وي، او په یو نیم ځای کې مثلا لاسي ګډوډي جوړه کړه، جنګ شروع کړلو چې دوی بالاخره خلک وتښتېږي او د صندوقونه مات کړي، رایې پکې واچوي، هغه به باطل شي که رښتیا کمیسیون په صادقانه کار وکړي. خو د کرزي دي دوه دورونه چې په 2015 او 2008 کال کې د هغه کومې وشولې، د مخکې دا دوه دورې چې وشولې د هغې نه ډېره ډیموکراتیک او شفافه وه. دومره د تشویش وړ نه وه لکه دا خلک چې وایي. ولې وو نواقص؟ همدا وو چې رای پاڼې زر خلاص شوې. نواقص دا وو چې لیست جوړ کړو په هغې کې بعضې نمونه نه وو. نواقص دا وو چې مثلا دوی دا کمیسیون داسې خلک ګمارلي وو چې هغوی د بایومیټریک او دې شیانو سره ناشنا وو، تخنیکي ستونزې لرلې. یعنی ډېر په عجله دا انتخابات وکړل او ډېر د خلکو د پوهاوي سطح ډېره کمه وه. ولې؟ یو نوم یو سړي سټیکر لګولی په یو مکتب کې لیسه کې، اول ته یې نوم نه وي، خپل یو نقص دی. یا مثلا چا شکایتونه کول، هغه شکایتونو ته د شکایتونو کمیسیون په وخت رسیدګي نه شو کولی. یا یو زورواکی راتللو، هلته یې مکتب محاصره کولو او صندوقونه یې ماتول، خپلې رایې پکې اچولې. ولې امنیتي قواوو هلته د هغه زورواکي لاسونه ور ونه تړل او د دې مخه ونه نیوله؟ خو دا ډېر واړه وو د تېرو انتخاباتو په نسبت باندې. زه خپله هغه یمه، دا ډېر زیات خوشحاله یم، یعنې ښه وو په دې شرایطو کې، په دې جنګي شرایطو کې انتخابات او خصوصا د خلکو ګډون په دغه تهدیداتو باندې. یوازې کابل په ښار کې 11، 12، 13 پېښې وشولې، ولې بیا هم خلک هغه شول که نن رانغله په سبا ته راغله رایه ورکړله. رایه ډېرو خلکو، 1,000,000 خلکو په کابل کې رایه واچوله.
دا چې د تنظیمو مشرانو په نامه د سیاسي عذابو چې اوس وایي چې موږ دغه انتخابات کې تقلب زیات و، د کرزي په شمول دا وایي چې دغه انتخابات موږ ته د منلو وړ نه دي او پر ضد یې راولاړ شوي دي، خبرې ته څنګه څړي؟
دوی خو اوبه خړوي، مایان پکې نه سي. سیاسي احزاب چې احزاب دي، مثلا یو سړی دی زه سیاسي حزب لرم، په څنګ کې 15,000 وسلواله ډله لري. د احزاب په قانون کې کله شته چې یو سړی دی وسلوالې غیر قانوني ډله ولري او هغه د ټوپک ولري او هغه د بیا زه سیاسي حزب یم، دوی رایې نه شي ګټلی. دوی خپله بایومیټریک پیشنهاد کول، اوس په بایومیټریک کې دوی تاوان وکړو، دوی رایې وانخې. ما سره په زرګونو بېلګې شته دی. یو لوی مسجد چې وزیر اکبر خان مسجد دی، په هغې کې مثلا د دغو چارواکو د اکثرو زامنو صفر رایې وایي، ور رایې نه وه وړي. همدا ډول په نورو مؤسساتو کې، تعلیمي مؤسساتو کې، دوی داسې فکر کوي، دوی هر شی د ځان دپاره غواړي. سیاسي تنظیم یم، سیاسي حزب یم، باید کابینه هم دمایي، پارلمان هم دمایي، ډیپلوماسي هم دمایي، خارجه هر شی دمایي. نو دوی په دې نام باندې حزبونه، سیاسي حزبونه چېرته دي؟ مثلا سیاسي حزبونه هغه ملي حزبونه چې هغه واقعا ملي مفکوره لري او د دې وطن دپاره کار کوي، لکه د افغانستان د ملي پرمختګ ګوند چې زه یې د رهبرۍ غړی یم. د هغوی مثلا یو په ننګرهار کې کاندیدو، یو خپل رهبر رئیس په کابل کې کاندیدو، یو مثلا په کندهار کې کاندیدو، ډاکټر عزیزه او داسې نور. ولې دوی هر یو د دې توان نه لرلو چې د دوی غوندې په زرګونو عکسونه چاپ کړي، د دوی غوندې په زرګونو 15 متره عکسونه په چوکو کې ولګوي، یا مثلا خلکو ته ډوډۍ او پلاو ورکړي؟ نو په دې لحاظ باندې یا په تلویزیونونو کې خبرې وکړي، ځکه هر تلویزیون په یوه دقه باندې $800 غوښتل. نو په دې لحاظ باندې دوی نه شو کولی، دې توانایي نه لرله. ولې دوی په زرګونو زرګونو 50,000 $1,00,000 دوی یوازې د ښارونو کې په جادو کې عکسونه لګولي وو، تلویزیون نه ته په خدمت کې، خپل حتی د دولتي موټرنه استفاده کوله په تبلیغاتو کې، په کمپاینو کې. او بیا هم د افغانستان ولس خوشبختانه ډېر پوه شوی دی، دوی رایې نه دي وړي. نو اوس چې رایې نه دي وړي، اوس دا خبرې کوي بایومیټریک دوی غوښتو، او اوس چې په بایومیټریک کې رایې نه دي اخیستل وایي چې دلته تقلب شوی. مثلا تقلب شوی، ته دې خپل شکایت ورکړه، د شکایتونو کمیسیون ته علني به بررسي کړي. زه د کمیسیون نماینده نه یم، ولې زه چې د دوی غوښتنې ګورم او د دوی نتایج ګورم، یعنی دا معنی لري چې دوی چون دوی غوښتل چې ډېر رای واخلي او ډېر نمایندګان راولي پارلمان په لاس کې ونیسي او بلاخره وزیران او دوی به بیا د دوی هغې ده دوی به بیا په پنجه کې نیسي ورته چې دوی وایي هغه به وزیر کوي نو رای یې وانخیستې او خلک دوی پېژني دوی ټوپکماري سوټکماري غلا او چور بل شی نه بل څه نه دي زده د کرزي په شمول دا ټول چې څه غواړي غوښتنې په حقه نه دي
په مجموع کې د خلکو ګډون په دغه انتخاباتو کې تاسو څنګه څېړئ او دغه انتخابات د ولسمشري د آینده انتخابات لپاره به څه ډول یو تجربه وي
ولې په مجموع کې د خلکو ګډون خو بې حده زیات و په ډېرو سخت شرایطو کې نه چې ما ودرته ویلې چې نن یو یو هلمندي یو دنګ زلمی او ناست و او ګوته سیخه ګوته طالبانو ورته پرې کړې وه دې ظالمانو نو د خلکو د دوی د بمونو سره د تهدیدونو سره د اعلامیې خپرولو سره د دې ټولو سره دوی راغلل ګډون یې وکړ او په هغه کې سره دې نه چې دا دوی نهه میلیونه خلک ثبت کړي وو او راغلي څلور پنځه میلیونه دي دا ټول جنګي شرایط اوس مثلا په کندهار کې دا پېښه وشوه کندهار کې تر اوسه نه دي شوي په غزني کې ټاکنې نه دي شوي په بعضو ولسوالیو کې دوی لارې بندې کړې د مخالفینو لارې بندې کړلې خلکو ونهش کولی چې راشي د رایې مرکزونو ته ولې په کل کې د خلکو علاقه مندي ډېره وه او د خلکو ټول غوښتنه دا وه چې دا پارلمان باید تعویض شي او په چې دا وارې چې راځي سیاسي هوډمند ملي ژمنتیا باندې ولاړ او ځوان تحصیل یافته خلک چې بېسوادان ټوپک سالاران او دا باید درود شي د خلکو تعهد دا و زما په ما چې څونه دلته کمپین کړی په غونډو کښې مې خبرې کړې خلک مې لیدلي خلکو نظریات مې اورېدلي ته وګوره چې زه داسې مثالونه درته ویم که لازم وي چې ډېر ځان ته یو سړی غټ سړی وایي چې زه پلانه یم ولې د هغه زوی هلته په هغه ټوله حفظه کښې چې هغه ټول هم یو قوم دی یوه رایه وړي د شرم خبره ده ورته لکه د معقق
همدارنګه دغه انتخابات د ولسمشري د انتخاباتو دپاره چې بیا روان دي نږدې ستاسو د نظره د کومو تجربو سره باید ګټه واخیستل
شي ما په نظر باندې خو ښه خبره دا ده چې راتلونکي ولسمشري دپاره تجربې دا دي چې د خلکو د پوهاوي سطح لوړه شي او خلک اوس په دې متحد دي په دې پوهېږي چې داسې څوک باید د موږ راتلونکی ولسمشر نه شي چې هغه د بل چا ګوډاګی وي او د بل د سیاسي معامله ګري او د وطن د ملي منابعو هغې دا خرڅوونکی وي نو دا په دې خاطر باندې چې ولس ته راځي هغه ته د ولسمشرۍ دپاره څوک ټاکي خلک پرې پوهېږي څوک وټاکي خلک اوس زور زرو پیسو ته نه تسلیمېږي ولې یوازنۍ خبره دا ده چې جنګ او دوی کوشش کوي چې جنګ زور کړي دا ملي ائتلافونه جوړ کړه دا وکړه او فشار راوړه په غربیانو باندې فشار راوړه په بل باندې راوړه زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې د سولې کار ته په شدت باندې کار وشي که چېرې بین الافغاني مذاکرات شروع شي او په سوله کښې انتخابات وشي د ریاست جمهوري دپاره دا به ډېرې ښه وي ولسونه علاقه مندې دي چې ښه رئیس جمهور ولري ولې متاسفانه چې دلته روابطو ضوابطو اړیکې او بهرني فشارونه او دلته په داخل کښې جنګي ماشین چالان دی دا ټول لاملونه د دې شوي دي چې ولس حیران پاتې دی حتی ډېره پاکه اراده لري مګر د رایې صندوقونو ته نه را ځي جنګ د جنګ تر هغه لاندې ډېر ولسونه نه شي را تللی تهدیدوي اختارونه ورکوي بله ورکوي او خپله دلته په داخل کښې یا په حاکمیت کښې ملي ائتلافونه جوړي هغوی امتیازونه غواړي هغوی مقامونه غواړي هغوی مثلا پیسې مصرفوي دا اوس په دغه ولسي جرګې انتخاباتو کښې یو سړی چې نوم یې نه اخلم لازم نه دی یعنی هر رایه یې په سل ډالر واخیستله او په داسې حال کښې چې زه خلک خو داسې معلومات خپرې چې پیسې هم ترې اخیستې دي او ډوډۍ ترې خوړلې رایه نه ده ورکړې ځکه هغه یو ظالم او یو د چورګر یو غله غل سړی دی غله ته رایه نه ورکوي خلک اوس د غله او د صادق او د وطن پره سړي تر منځ فرق کوي مګر په تعصب سره چې پاک خلک امکانات نه لري او دوی دلته د روابطو پیسو ضوابط او زور په اساس باندې د تطمیع کولو په اساس باندې خلک تطمیع کوي که مال د رایه راکړه زه به وظیفه در کړم که مال د رایه کړه زه به فلانی وکړم زه به فلانی وکړم دې شکل باندې خلک هم نالوستي دي لږ د پوهاوي سطحه ټیټه ده نو په دې لحاظ باندې مشکله ده مشکلات ډېر دي ستونزې ډېرې دي
مننه د بلې لورې جنرال دوستم تېره ورځ وویله چې د راتلونکي ولسمشري په انتخاباتو کې هر هغه څوک چې د ائتلاف دخوا څخه کاندید شي هغه به رایه وړي او همدارنګه ائتلاف په اړه باندې زیاتې خبرې وکړې همدارنګه د جنرال رازق څخه خپل حمایت اعلان کړي چې هغه زموږ د ډلې سړی و او همدارنګه بعضې اختارونه ورکړه دولت ته او حتی دا یې وویل چې د طالبانو سره خبرې به زه وکړم تاسو د دوی دغه ګواښونه او ادعاوې چې وایي ولسمشر به د دوی دخوا وي څنګه څېړئ
اطلاعات نه پاتې کېږي. زما په اندازه ده چې ګورې د دې من کې اطلاعات نه پاتې کېږي، دا ټول د ګټو د شخصي منافعو اطلاعات دي. دا اطلاعات په دې شکل چې دا دوی وایي نه پاتې کېږي. څنګه یو سړی د ریاست جمهوریت اول معاون بیا دې په مخالف اطلاعات کې هلته ورته ناست وي؟ اصلا دغه څوک چې دلته غربیان دا سیاست چلوي یا داخل کې، دوی هم د دوی په وړو کې هم شګه ده. که دوی په رښتیا باندې په قاطعیت باندې دوی وغواړي چې دا اطلاعات، ځکه دا اطلاعات جوړ شوی دی چا نه دی، خو ټول خلک یې پېژني، دا اطلاعات جوړ شوی دی ټولو ټوپک سالارانو، ظالمینو، دوستم او بل او بل چې شمالي چلوازګرونو. خبره په دې کې ده چې زه فکر کوم چې ډېر زر به همدا اطلاعات دړې وړې شي او اطلاعات به د ټینګېږي نه. دا ډېر امتیازونو خلک دي او زه په دې باور نه یم. ولې د افغانستان خلک او په خصوصا سیاسي ګوندونه، سیاسي احزاب ټول دوی باید هغه چانه ملاتړ وکړي، هغه څوک رامنځته کړي چې هغه واقعا ملي ګټو ته ژمن وي. او دوی خو امتحان ورکړی دی، دا یې ویشت کاله کېږي چې دوی په دې وطن کې یا اول معاون یا دویم یا صدر اعظم یا خارجه وزیر یا بل یا بل ټول ناست دي په دې کې. نو داسې مثلا تا بېګا به دې تلویزیون کتلی وي، په غونډه کې به تلتلی چې خلیل د حکمت خلیل کاروي په ارتباط باندې غونډه جوړه کړې په وزارت خارجه کې، او دا ټولو دي هغه نه بېخي پرشته جوړه کړې ده چې هغه به ښه ډیپلوماټ وي، ښه هغه به وي. ولې ستونزې دا دي چې په دې ټولو کې دوی بهرهبرداري کوي، راځل مرګ نه سوی استفاده کوي، کله وي دا د جمعیت غړی او کله سوی یا د بل نه یا د بل نه یا د بل نه. ولې په هر حال کې به چې جبار کارمه بیا په ډاکټرې خبرې کولې او په هسپیتل خبرې وکړلې، هغه بیا دوی اوس هېڅ نه یادي. ولې راځک کې بیټنګ نیولی دی، خو دا دوی سیاست کوي. ولې متاسفانه تعصب سره چې دا بله خوا د اشرف غني ډله هم ستونزې لري، او ستونزې په دې کې دي چې دوی ښه کاري ټیم نه لري، ښه قوي پاک سپېڅلی ټیم نه لري. هغه شاوخوا کې چې دوی یو تعداد خلک دي، تعصب سره ډېر کم خلک ډېر پاک او سپېڅلی کار کوي، یو تعداد خلک یې بیا معاملې کوي. دې لحاظ باندې اشرف غني لپاره یا د نورو ملي سیاسي شخصیت لپاره پکار ده چې میدان ته راووځي، جګړې جوړې کړي، ائتلافونه وکړي، وحدتونه وکړي، او د خلکو د پوهاوي لپاره د بیان ازادي شته ده، د کلم ازادي شته ده، د لیکلو ازادي شته ده، هر شي شته ده. باید راووځي خلک مبارزه نه وکړي، اپوزیسیون باید مات کړي، دا ائتلافونه مې طلب دا ائتلافونه تش د مقام غوښتنې ائتلافونه دي، او زه فکر نه کوم چې دا دي وچلېږي دواب.
مننه غواړم په اخر کې دا سوال وکړم چې ستاسو ته نظر به راتلونکي د افغانستان څنګه وي، په داسې حال کې چې د ولسمشری د پاره م انتخابات روان دي، د ګواښونه، امنیتي ګواښونه موجود لري او نور زیات ستونزې هم شته، نو په دغسې حالاتو کې به د سولې پروګرام همدارنګه د راتلونکي ولسمشری د پاره انتخابات څنګه وي ستاسو ته نظر؟
په پرېښتیا سره غربیان وغواړي، ملل متحد هم وغواړي، یوناما هم وغواړي، او داخل کښې دا ډېره درنه خبره ده چې د سیمې او د ملل متحد تر مشرۍ لاندې یوه لویه اجماع راټوله شي، جوړه شي، او د افغانستان سوله مهم جنګ دی. د جنګ لمبې چې ټولې شي او د جنګ لوری ختم شي، د افغانستان خلک تصمیم نیولی شي. مهمه خبره دا ده، اما په تعصب سره چې دلته یو طرفه جنګ دی او د بل طرفه موږ انتخابات کوو، یو طرفه جنګ دی د بل طرفه د پرمختګ او د ترقۍ دعوه کوو، ډېرې ستونزې همدا دي، او دې ستونزو ته د حل ډېر لارې شته، ډېرې طریقې شته. دی همدغه اوسني واکمنۍ ته هم په کار ده. ولې په افغانستان کښې ډېر باشرفه او پاک وطن پرست ملي خلک شته دی، ولې څوک کار نه ورکوي، هغوی ته چانس نه ورکوي. سیاسي هغه احزابو ته چې هغه واقعا سیاسي دي، ملي دي، هغوی ته څوک د فعالیت زمینه نه مساعدوي. ولې هغه احزاب باندې کار کوي، په هغه احزاب باندې هم غربیان هم دلته په داخل کښې چې هغه ټوپک لري او پیسې لري، ټوپک او پیسه او سطمې. زما په نظر باندې ښه خبره دا ده چې هغه څوک چې رښتیا غواړي چې ځان ملي رهبر کړي او ملي غوندې یا میرویس خان غوندې، دا دوی باید دوی ته په کار ده چې د مختلفو لارو نه، د مختلفو هغه نه کار واخلي. لومړی په افغانستان کښې سوله او بالاخره د ټول ملت د یووالي لپاره کار وکړي، او دا دوستم مستم دا نور داسې لګیا داسې بس ډزې ولي او خپل هغه کوي، او په حقیقت کښې هېڅ شی هم نه دي.
ډېره زیاته مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي کارپوه او د ملي پرمختګ د ګوند د رهبري د شورا غړي ښاغلي محمد اقا شیرزاد، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه مننه، تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم. ډېره زیاته
مننه، ډېره زیاته مننه، سلامونه مې در رابرې ومنئ، خدای په امان.
مننه، د خدای په امان.